دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زپامیر ساحل او ګلایاز درته ښه راغلاست پوي. په خپرونه کې د عمران خان او طاهر القادری د نیولو وارنټ، په پیښور کې د اهل تشیع د ټولنې غونډه، په سوات کې د ورکو کړل شویو کسانو په اړه غونډه، په کوټه کې تاوتریخوالی، او د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د ښوونځیو تړلو په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ګل ایاز وړاندې کوي. لومړی د خبرونو سر ټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د پاکستان سفر کوي. په بنو کې د پولیسو او کډوالو ترمنځ په نښته کې څلور کډوال او نه پولیس والا ژوبل شوي دي، او د امریکا فوج وایي چې په شام کې د اسلامي دولت وسټوالې ډلې پر ضد هوایي حمله کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په دوه ورځني سفر د اسلام آباد دوره کوي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم ویل د وزیر اعظم په بلنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د نومبر په 14 او 15 نیټه د پاکستان سفر کوي. نوموړي سره به په دې سفر کې لوړپوړي چارواکي، د کابینې وزیران او د سوداګریز استازي هم شامل وي. د نوموړي سفر د افغانستان په یو داسې تاریخي موقع ترسره کیږي چې په دې وروستو کې هغه هیواد کې په پور امن توګه د واک انتقال ترسره شوی او د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی. تسنیم وسم زیاته کړه چې په دې وروستو کې د پاکستان لوړپوړو چارواکو د افغانستان سفرونه کړي، او دا خبره ښکاره کوي چې پاکستان د جمهوری افغانستان ملاتړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په سپتمبر میاشت کې د سوګن پورته کولو وروستو د نوموړي پاکستان ته د لومړی رسمي سفر دی. د خبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن د شمالي بوزرستان د کډوالو او د پولیسو ترمنځ په نښتو کې څلور کډوال او نه پولیس والا ژوبل شوي دي. دا تاوتریخوالی په بنو په سپورتس کمپلیکس کې د کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو پر وخت رامنځته شوی. پولیسو په کډوالو د کوټکونو گزارونه کړي او وخت کې بهونکو ګیسې ورولې دي. یو کډوال عبدالحکیم نن مشال اړې ته ویل
زمیش باندې دا پولیس ولا دوه باورز مده چې انتظار مې ته وکړل، کو تک مریر باندې وکړل او که سنی ووالل بس میش ظلم نشه برداشت کولای. بیا میش احتجاج وکړل په دیوا جام باندې چې دوه درې که سنی ووالل په سار باندې بس هغه ډیر خراب کړل به وشه شول.
مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد کاروای وکړي. د سوات په کمبر اسیمه کې پرون شپه وسلوالو طالبانو د پاکستان پیپلز ګوند یو مقامی مشر فضل حیات چټان وژل دي. د کمبر د پولیسو د وینا تر مخه تیر شپه وسلوالو فضل حیات چټان د کور سره نږدې وژل دي. فضل حیات د سوات د پیپلز ګوند جنرال سیکرتر او پخوانی ناظم وو. د تحریک طالبان پاکستان د سوات یو وایند مشال رادیو ته په استبولي پیغام کې د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د وزیرو، خټکو، مروتو او بنوڅو قبیلو د مشرانو یوې لوی جرګې د جنوبي ضلعو او قبایلي سیمو لپاره د یو ځانګړي صوبې غوښتنه کړې ده. د دغه جرګې یو مشر سید نورانی شاه مشال اړیو ته په دې جرګه کې د شوو پریکړو په اړه ویل
موږ د خپل خاورې کې امن راوستل، د خپل خاورې حفاظت کول، د خپل خاورې چې څومره حقوق دي هغه غوښتل، او د خپل خاورې ته د خپل نوې صوبې مطالبه مو دا حکومت کنه غټه خبره دي.
د دغه جرګې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک دې زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپې عملیات یې بیا پیل کړي، او په دې برخه کې یو لړ هغه پابندیان لري کوي چې په تیر حکومت کې پرې لګېدلې وي. د دغه وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمی تیره ورځ مشال اړې ته ویل د شپې عملیات خپله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. عظمی ویل د افغانستان د ملي شورا دا ډول عملیاتو لپاره یو کړنلاره باندې کار کوي چې په راتلونکو کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړنلارې په بنیاد تنظیم شي. د سارک د غړو هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان ښار د چمتووالي په لړ کې نږدې په 40 پروژو کار پیلېږي. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د افغانستان بیلابیل وزارتونه به په 2015 کال کې په بامیانو کې په دې لړ کې د مراسمو تر جوړېدو اړوند پروژې بشپړوي. د بامیان سرپرست والی غلام علی وحدت پرون خبریالانو ته ویل په بامیان کې په دې اړه د چمتووالي کمیشن پریکړه کړې چې هر وزارت به د پلان سره سم دوه یا درې پرختې پروژې بشپړوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا مرکزی کمانډ وایي د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د روانې میاشتې د لسم نیټې راهیسې په شام کې شپاړس هوایي حملې کړې دي. د دوی په خبره زیاتره حملې د ترکی پولیس سره نږدې شوې او و حملې د عراق په شمالي برخه کې شوې دي چېرته چې د تیلو پیداوار کیږي. د تیرې ورځې په دې بیان کې ویل شوې دي چې کوبانی ښار سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اتو وړو یونټو باندې امریکایي الوتکو لس حملې کړې دي چې پکې د دغې وسلوالې ډلې درې جنگي ځایونه په نښه شوي او ګودامونه تباه کړي دي. په دغه حملو کې 15 د عراق ویجی سیمې سره او نورې دوه کرکوک ښار سره نږدې شوې دي. په دې حملو کې دوه ګاډي او دوه ودانۍ تباه شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یوه لویه یونټ هم په نښه شوې ده. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا سکتر وای تهران په ځینې معاملو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د خطونو جواب ورکړی دی. دا سرګندونې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې هغې وروستي رپورټ په رد عمل کې مخې ته راغلي چې وای ولسمشر اوباما د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی ته تیره میاشت د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې په اړه یو ذاتي خط استولی وو. ایرانی رسنو د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له خولې ویلي چې د امریکا د ولسمشر لخوا خطونه لیکل د څو کالو په خوانی خبره ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او په اخر کې د موسم حال او د کرنسی بیوبه واوري.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپی او 50 پیسې اغستل کیږي او په یو سل یو روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل شپږیش روپی او 50 پیسې او په یو سل شپږیش روپی 50 پیسې. یو پاوند په یو سل یو شپږ روپی 25 پیسې او په یو سل یو شپږ روپی 50 پیسې. د عربي امارات درهم په ویش روپی 55 پیسې او په ویش روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږیش روپی 80 پیسې او په ویش روپی 10 پیسې. افغانی په یو روپی شپږ شپېته پیسې اغستل کیږي او په یو روپی اووه شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي څلېرشتو ګنټو کې به په پېښور او بنو کې موسم خشک وي او په کوئټه کې به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي خو د باران امکان نشته. د دې ترڅنګ په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات ویش، بنو کې 28 او کوئټه کې به 40 سینټي ګریډ وي.
مشال رادیو ته غواګیاست زموږ غږ په منځنۍ سپاش پک 22 کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د عمران خان او طاهر القادری د نیولو امر کړی دی. دوی وس څه کولای شي؟
کدی وس دا وی چې ناڅه خدا په نو کومه او په ځان غاره سپوم نو دا کیسه چې نو دا خو په خپل امر باندې فیصله کړی نو خو طریقه بدای چې کوپ په بلایو کې
په پیښور کې د اهل تشیع یو ویټولنې له حکومت په پیښور کې د هدفي عملیاتو غوښتنه کړې ده. وایي چې د وسلوالو پر ضد جنگیدل د پولیسو کار نه دی.
انتظامیا دلچسپی پدې کې نشته. د دهشتګردو سره یا همراهی ده یا د دې د وړاندې مکمل بے بستی ده. د فوج کار ده، د پولیس کار نه ده.
وسلوالو د ننګرهار د هسکې مینې یادېبالا ولسوالۍ ټول ښوونځي تړلي دي. په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې درته په امریکا کې د تعلیمي بورسونو یا سکالرشپونو په اړه معلومات درکوو.
دې لپاره ډېر شی کتابونه دي او ډېر شی مټیریل انټرنیټ باندې هم شته. ما خپل هغې نه تیاری کړي.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د تحریک انصاف مشرانو عمران خان، شاه محمود قریشي، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری، عمر عباسی او ځینو نورو سیاستوالانو د نیولو ناقابل ضمانت امر کړی دی. هلته د تحریک انصاف مشران وایي پولیس دوی نشي نیولی. تفصیل له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې محکمې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او همدارس د دې هیواد د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری په ګډون د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د یادو شو ګوندونو د ډیری چارواکو د نیولو امر کړی. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې د چهارشنبه په ورځ ناوخته له دې امله د دغو کسانو د نیولو امر صادر کړی چې د دغو ګوندونو پلویانو د روان کال په سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر پارلمان او همداراز د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړی و چې په نتیجه کې دواړو ودانیو ته سخت زیان اوښتی و. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د دې هیواد دوامي تحریک ګوند زرګونه پلویانو د روان کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه هغه مهال د پاکستان د پارلمان او د دې هیواد د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ چې کله دوی د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړې وې. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې بلواګرو په دې برید کې دغو ودانیو ته زیان رسولی و، د تلویزیون خپرونې قطع کړې وې او همداراز د دولتي تلویزیون له ودانۍ نه ډېری سیزونه له ځان سره وړي وو. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې دا امر د اسلام آباد د پولیسو په عریضه ورکړی دی. د اسلام آباد پولیسو په عریضه کې ویلي چې پر پارلمان دولتي تلویزیون او یو شمېر نورو دولتي ودانیو د برید په تور کې نیول شوو خلکو دا منلی چې دوی دا کړنه د خپلو مشرانو په لارښوونه ترسره کړې، نو اوس باید د دغو دواړو ګوندونو مشران ونیول شي او لازمه سزا ورکړل شي.
د ذبیح الله شفق په رپورټ کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری په ګډون د یو شمېر نورو سیاستوالانو د نیولو وارنټ یا امر جاری کړی دی. هلته د تحریک انصاف مشرانو ویلي دي چې دوی به پولیس دوی نشي نیولی. پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان د سپریم کورټ له یوه وکیل اجمل خان سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې دا مشران اوس څه کولی شي.
کسانو پولیسو ته بیان ورکړی دی چې د خپل مشرانو په وینا دي د حمله کړی دي، نو آیا دغه بیانونه دي د پاره سم مشکلات درولی شي؟
دې کې خدای دې کې اس نور هم دي چې دا د دې کې سیکشن 109 ورته وي او هغه دا چې ابټمنټ ورته کوي چې ابټ کړی دی کنه چې دا دې پینس باندې شوی دي، نو دا چې کیسه کې جرنلی بیل ځل کیږي.
نو سر تاسو غواړئ چې په دې باندې چې کمی د فیل گیدلې دي په نو پدې کې د گرفتاری وارنټ حاصل دي شي؟
دا کیس کې ریجسٹر شوی دی یا کہ غلط ریجسٹر شوی دی او فار دی ٹائم بینگ دی کہ دا چار شوی دی نو بی ٹرائل کورٹ اپلائیو کی انویسٹیگیشن افسر چیر اپلان اپلانی تانان دی ویا پر متا 204 وارنٹ ٹریک کورٹ اگر 204 وارنٹ ٹو دی ایشو کی کہ اگے کہ بیا لس وزو کی تامین نہیں کی کہ بیا اپلائی ور تو کی چیر جی دا ٹریس کی کی نا انٹینشن دی اریسٹ وائٹ کی نو بیا 87-88 کاروائی ور توئی سیکشن 87 دی اے پلان دی اگے اشتہار پر قربان دی ولگی اگے نا پاسا
عمران خان یو قومی لیڈر دے، داسے پرویز خٹک شو چھ خیبر پختونخوا وزیر اعلی دے، شیخ رشید شو، اسد عمر شو، د کمی اسمبلی غړی دی، نو آیا د دې گرفتاری به د پولیس لپاره اسانه وی؟
چونکہ د دوی د پوزیشن افیشلی دا سے دے نو دوی د دې لپاره کوشن پیټیشن دو کی اگے کس دا وی چې د مو دا پروسس دے مو خلاف کاروائی نشی کی دے دا کیس اندراج چکم دے دا غلط تے نو عدالت پا پدی پلی باندے دا ایف آئی آر سسپینڈ کی.
ل وکیل اجمل خان سره مو درابی اکرم خان مرکا اوریدا.
دا مشال ریڈیو دا پ میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پېښور کې د اهل تشیع یوې ټولنې غړي او مشران وایي دوی په پېښور کې امنیتي وضع او د شیعه ګانو هدفي وژنو زخت اندېښمن کړي دي. د مشرانو تیره ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات وکړي. د وحدت المسلمین په نوم د دې ټولنې د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر علامه محمد سپتین حسین وویل په پېښور کې د هدفي وژنو په بیلابیلو پېښو کې 150 شیعهګان وژل شوي دي، خو امنیتي ادارو یو وژونکی هم نه دی نیولی. غلام غوث معلومات راکوي.
په پیښور کې په تازه هدفي وژنه کې د اهلي تشیع د یو تن د جنازې د مراسم وروسته تیره ورځ په خبری کانفرنس کې د مجلس وحدت المسلمین مشرانو په پیښور ښار کې په امنیتي وضع ډېرې سختې نیوکې وکړې او د مجلس وحدت المسلمین صوبایي مشر علامه محمد سبتین حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
انتظامیه دلچسپي په دې کې نشته د دهشتګردو سره یا یې همراهي ده یا د دې د وړاندې مکمل بے بس دی دا دا فوج کار دا 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 پولیس کار نہ دا پولیس پدے کی بے بس دا راہیل شریف ہم دا دعوی دا چھ مونگ با دا خیری دہشتگرد پیچھا کو چھ پیچھا کوی نو راشی کنا پہ خورم تے صاف کی کا
د خبری کانفرنس پر مهال مجلس وحدت المسلمین د پاکستان د پوز نه غوښتنه وکړه چې پوز دې د ناقانونه وسلوالو ډلو په ضد په پیښور کې هدفي عملیات وکړي. دې لړکی د مجلس وحدت المسلمین صوبایي سکتر ارشاد حسین منګش مشال ریډیو ته وویل
مدا مطالبه ده چې د پېښور شهر کې د فوجي اپریشن وشي چې څوره کل عدم تنظیمونه دی هغوی باندې د لاس واچول شي په صورت دیگر د صوبې حالات خاص کر پېښور حالات ډېر زیات خراب
شي. د مجلس وحدت مسلمین مشر علامه محمد سبتین حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د شیعه مسلمانانو یو نیم سل کسان د وسلوالو په هدفي وژنو کې وژل شوي دي خو امنیتي ادارو د یو تن قاتل هم نه دی نیولی. د مجلس وحدت المسلمین لخوا په پیښور کې په پولیسو د دې نیوکو په جواب کې د پیښور د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د امنیت ټینګولو لپاره پولیس د نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د یو شمېر ناقانونه ګرځول شوي وسلوالو ډلو په ضد د پیښور په مضافاتي سیمو او په پیښور ښار کې دننه یو شمېر هدفي عملیات ترسره کړي دي او دغه هدفي عملیات د استخباراتي معلوماتو په بنیاد مسلسل دوام لري او هم د دې عملیاتو په وجه په پیښور کې د ټولو نه زیات پولیس د وسلوالو په فعالیتونو کې وژل شوي دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو خټکو وزیرو بنوڅې او مروتو مشرانو د یوې غونډې له لارې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ولسوالۍ او قبایلي سیمو لپاره د نوې صوبه جوړ کړل شي. له کرک سره نږدې پر رینګ روډ په شوي غونډه کې مشرانو هوډ وخود چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. عمر دراز وزیر له تفصیل سره.
دا کرک سره نږدې رینګ روډ باندې د وزیر قومي اتحاد سیوري لاندې د وزیرو خټکو بنوسو او مروتو قبیلو یو متفقه غونډه یا جرګه وشوه چې پکې د یادو قبیلو مشرانو تر څنګ د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو هم ګډون درلود او په غونډه کې په یو شمېر ستونزو خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د یادو قبیلو په اتفاق اتحاد جنوبی اضلاع او قبایلي سیمو لپاره د ځانګړې صوبې غوښتنه د جنوبی اضلاع یو شمېر سیمو ته د کره ګورګورې ګیس ترسیل او جنوبی اضلاع کې امن امان پر ځای کولو باندې تفصیلي خبرې وشوې. د مروت اتحاد مشر سید نورانی شاه مشال ریډیو تا په دغه جرګه کې پورته شو یو غوښتنو په اړه وایي
موږ د خپل خاورې کې امن راوستل د خپل خاورې حفاظت کول د خپل خاورې چې څومره حقوق دي هغه غوښتل او د خپل خاورې ته د خپل نوې صوبې مطالبه مو دا د حکومت کنه غټه خبره دي.
جنرال سیکرټری خټک اتحاد نور محمد خټک وایي نن نه د خپل غوښتنو ترلاسه کولو لپاره شروعات کړي او وړاندې به د خپلو حقونو ترلاسه کولو هڅه کوي.
دا پیلا غونډه وا چې هغوی په دې شي اتفاق وکړو د نن نه موږ آغاز وکړو ګورم تنګي دې دا د فل فور جوړ شي آی ډی پی سکرین دي چې دا د بایزت چونکه زما دا سره روان ده نو دا د خپل کورونو ته په عزت باندې واپس کړی شي او واکار چې کوم دي چونکه دا ډیر با سره خلق دي دا د بینه کاپ کړای شي د ګیس نه محرومه علاقې چې کوم دي چونکه ګیس په خټه جنوبی اضلاع مشرانو سره قبائلی علاقو کی مشرانو سره ګرځو.
دا وزیر قومی اتحاد غړی میرزا علی خان وای تما کوي چې خپل دغه اتحاد په ذریعہ با خپل حقوق ترلاسه کړي.
خلق چې کیم تنگ شوی دی کنه د امن من مسلک شي یا د نور محرومۍ چې کیم دي نو خلق ډیر دړ دړ روان دی په دې شی باندې سوار ځنه چې د کیم وظیفه خار خلق دی د ګورنمنت درنه خلق انتهایی تنگ دی او اتحاد مختار روان دی چې چا حقوق ته سب کول ته نه ورګي نه خپل ته خپل سب کول ته ورګي نه خپل حقوق نه غوړي.
دا یادونه ده چې جنوبی اضلاع یو شمیر قبیلو په متفقه ډول دغه اولنې چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره را یو ځای شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې ټولنې مشره امینه مسعود جنجوه وایي په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 200 کسان ورک کړل شوي دي چې پکې یو شمیر په مرموزه توګه وژل شوي هم دي. د خبرو نوموړي 13 ورځ د سواد په منګوره کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. غونډې ته ورغلی او د ورکو کړل شویو کسانو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې کله دوی د کورنۍ پر غړیو تور وي نو په عدالت کې دې پر مقدمه وچلول شي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سواد پریس کلب میګوره کې ډیفنس اف هیومن رائټس نوې بشري حقوقو ټولنې مشري خبريالانو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې په سلګونو خلک به ترګه دي چې پکې زیاتره خلکو تعلق سواد سره دی. دوی ویل چې باز په غیر قانوني جیلونو کې بند دي، حکومت دې دوی ته د عدالتونو تر سوري لاندې انصاف ورکړي.
ډیر غټ ملټری اپریشن دې ځای کې شروع شوی، بے ګنا خلک چې دي هغه رک شوی دي، اوچت شوی دي، اوس انټرنمنٹ سینټرو کې پاتې شوی دي. ډیر زیات خلک مرم کی چوی دی با ڈیٹینشن نا کو ہارٹ انٹرنمنٹ سینٹر نا کم از کم 100 کسان چی دی یو کال کے وفات شوی دی اور ریزن تھا دی اس معلوم نشتا
پدا مقاد بے درک شوی تنانو یو شمیر پلوان ہم موجود دو چلا سنو کے دا بے درک شوی تنانو اکسونا راغستیو دے کے باس تنانو مشال ریڈیو تا اویل
تمانم نصیر خان دا لگرام اسے دن کے ما دو میں زامن دے دو میں اوخ دے میں خورایم دے زم میں دے دا پا یور از دے چمکانو پا سکول کے پولیس نہیں ہول دے سالورو میں آشتونا بعد راغستی دے وار میں پیوالا کر دے دا اس پا گم کال دے چھو روکتی سیبا زو حکومت تا دا سوال کو مجھے دا خو اسلامی ملک ہے اور دو دے عدالتون دا مخامخ چې دا په کم کیس کې نیول شوی دي چې سړی په خپل انصاف باندې پوه شي. کنه
زمانه شاید اوران نوم دی، کابل تحصیل گاو ڈاکی سره زما تعلق دی. زما رور انعام الله چې 14 سال عمر دی، 4 جولای 2009 نه لاپته دی. د سی این این ٹی وی یو ویډیو راغلی وه، هغې نه وروسته موږ پسې ګرځو. هر قسم رابطه سه وکړي دي، خو زمونږ د حکومت نه دا درخواست دی چې دی څه شکی څه دغې عدالتونو ته دې حاضر کړي.
یو بل مشره زنانه چې لاس کې د زلمی زوی عکس راغستو او وایي چې د کلونو راسي د دې زوی د حکومتي ادارو سره په بند کړی، نو ور سره ملاقات کیږي او نوی عدالتونو ته وړاندې کوي.
د سلور کال او و میاشتې وشولې یا به په شک نه ولا کراچۍ نه راځو د ګاډي نه کوسته ولې او دا سکول الګ ته د جان زیب کار په دولا سم کې دوی چې سکولونه کوي دا کوم د سکولونو دا وړي ولې پېټ کړی او لا کوم له ملاقات نه راځي.
په دا اړه مو پسواد کې د فوز ویان کرنل عاقل ملک سره بیا بیا رابطه وکړي ولې بریالي نشو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
په کوټه کې د وسلوالو په برید کې 15 مزدوران وژل شوي دي چې پکې یو هندو ریډي چلوونکی هم شامل دی. د پولیسو په وینا تیر ماښام وسلوالو په بلوچستان کوڅه کې پر دوو دکانونو ډزې وکړې چې پکې درې کسان ژوبل هم دي. د برید پړه چانه د منلې خدای نور ناصر حال راکوي.
د کوټې د ګوالمنډۍ پولیسو تانې چارواکي وایي دغه ښار د بلوچستان کوڅې پر عثمان سړک په هدفي وژنه کې 15 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره په وژل شویو کې 4 پنجابي مزدوران او یو هندو ریړۍ چلوونکی دی، او په ټپیانو کې هم 2 پنجابي مزدوران او یو لاروی دی. د کوټې د پولیسو یو مشر اس اس پی اپریشن اعتزاز ګورایا د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل تر دې پیښې وروسته د دوی لوړپوړو چارواکو د دغې سیمې د پولیسو تانې مشر ناصر الحسن ماتل کړی دی.
5 لوگوں کی ڈیتھ ہے، 3 زخمی ہیں.
په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 3 ټپیان دي. تر دې پیښې وروسته د دغې سیمې ایس ایچ او ماتل کړل شوی دی او نورې پلټنې مهم روانې دي، خو تر اوسه پورې مو کوم څوک نیولی نه دی. هلته د پولیسو د ببل مشر عبدالرزاق چیمال خوارسنیو ته په لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ویل شوي چې د دغې سیمې له ډي ایس پي سید تنویر شاه څخه هم د پیښې په اړه په جدي توګه د رپورټ غوښتنه کړې او د پیښې په اړه یې نورې پلټنې هم پیل کړې دي. پولیس چارواکي زیاتوي دا پیښه هدفي وژنه ده چې تر دې وړاندې هم په ورته پیښو کې په لسګونو کسان ویشتل شوي او هم دومره نور ټپیان شوي دي.
له تیرو څو کلونو راهیسې د نامنۍ په پیښو کې په پاکستان کې په زرګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د نامنۍ پیښو او پوځي عملیاتو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپلې دي. پښتنه دا ده چې په دې ډول حالاتو کې د ژوبل شویو او ځنو معذوره شویو کسانو لپاره آیا حکومت څه اسانتیاوې برابرې کړي دي او که نه؟ د پښتنې ځواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
د تیر یوې لسیز راهیسې په پاکستان کې په عامه توګه او په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په خاصه توګه د تشدد په پیښو کې په زرګونو خلک جوبل شوي دي. په دغو کې یو شمېر خلک معذوران شوي هم دي. په دغو کې یو د خیبر قبایلي سیمې نیاز بادر هم دی. په 2001 کال کې د بلوچستان په کولو سیمه کې د ماین یوې چاودنې د دغه 8 کلن ځوان ژوند د تیرو سره مخ کړو. نیاز بادر وایي
مین باندھے او ختم دا بم باندھے بم ماتا را پٹاؤ سو
پیخور تاریخی بادار کی سخانے کی پدودر نحم کال کی پیو بمی چودن کی د خپل کورنۍ د دو غړو د وجل کی دو او د نور دو غړو د جوبل کی دو پاړه محمد ابراهیم وای چې کوم مړشی هغه خولاړ شي خو چې کوم جوبل شي د هغه ژوند د سختو ستونزو سره مخ وي.
زم د ترور د خپل کې دلی اوسن هغه زې تشریف کوم چې دلی دې سره مری لګي دلی وي د هغه سره بر پنڈای باندې لګي دلی هغه زې اوسن تشریف کلور کال اوس خو خاتم مکمل ختم خود کرکٹ
کا دادا چی آیا د نیاز بادر او ابراهیم غوندی بزرگونو هغو ځوانانو خزو ماشومانو او سپینګرو چې د بمی چودنو لاملا د نفسیاتی ناروغو ښکار شوي جوبل شوي او یا مزدوران شوي د هغوی د بیا بحالۍ لپاره حکومت څه کوي او کنه؟ د پاکستان د قومي اسمبلی د داخله چارو د کمیټه یو غړی شیر اکبر خان وای
تر اوسه پورې خو د کمیټه کې د دې حضور میټینګونه شین نه دي او نه د دا د بحاله لپاره نه لا کوم کسان چې دا شوی دي دا غي مارکیټونه دا غي دکانونه دا غي کوم نقصانات چې شوی دي دا غي تر اوسه پورې ته کمیټه کې نه حکومت دا غي د پاره اوسه پورې څه کړی نه دي کنه زیات خلک داسې دي چې متاثرین کې هغه ته مالي امداد نه ایمل او شي هغه سره نور امداد د حکومت څخه کم کول وخت کنه اور شرم نه شي.
په بمی چودنو کې د دغو جوبل شو کسانو لپاره حکومت خو د قومي اسمبلی د غړي شیر اکبر په وینا سمرستې نه کوي خو په پیښور کې د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د دغو جوبل شو کسانو لپاره عادي ژوند ته د ستنولو د یوې پروژې ویان نوید یوسفزی وایي
د یو ایس ای د جوبل شو مرستو پروګرام جوړ شوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د فاټا سیکریټ په مرسته مایه پروګرام روان دی. نو زمونږ د پروګرام لخوا چې کوم سمرا په بدمنۍ په پیښو کې یا بمی چودنه کې یا په هدفي وژنو کې چې کوم خلک ژوندون یا د لاس ور کړ دی یا کوم کسان چې کمینه زخمیان شوي دي یا 2012 نه پس د هغوی کاروبارونو ته څه زیان رسېدلې دي نو هغوی ته مختلف قسمه مرستې د پروګرام له خوا نه ورکول کېږي چې په هغې کې هنر زده کړه چې کوم دینه ورکول کېږي ورته ورسره ورسره
نوید یوسفزی زیاتوي چې دغه پروګرام لمخه د چا چې خپې په بمی چودنو کې الوتې وي هغوی ته مصنوعي خپې او د چا چې د اورېدو صلاحیت ختم شوی وي هغوی ته د اورېدو آلې هم ورکول کېږي خو دغه پروګرام به تر 2015 کال پورې دوام ولري.
د مجید بابر رپورټ موریدل. پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره پر امنیتي ګامونو سربېره وسلوال په خپلو فعالیتونو کې بریالي ښکاري او په بریدونو کې بېګناه خلک وژني. د مقالې مهمې برخې له ګلایا زاورو.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند پر پوله واګا د ترهګرۍ برید د دې خبرې یادګیرنه ده چې اصلي خطره د ملک دننه ده. یو بل تریخ حقیقت د مشرانو بې حسی ده. د پیښې وروسته دا خبره مخې ته راغله چې آیا ځانمرګي برید کوونکي په لومړي چک پوینټ تلاشي شوي وه او کنه. د ریاست ادارې او مشران په دې بحث کې مصروف شول. که چېرې دغه ځانمرګي برید کوونکي مخکې تللی وي نو څومره زیان به شوی وي. دوی دغه شوی نقصان هیر کړو. ورسپان لیکي چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د اکتوبر په 11 نیټه استخباراتي ادارې ISI د صوبې د کورونو چارو سکتر د پولیسو مشر او ڈی جی رینجرز ته یو مراسله لیږلې وه او په دې کې د سرچینو په حواله ویل شوی وو چې تیری کې طالبان پاکستان په واګا پوله د ځانمرګي برید منصوبه لري. په مقالې کې راغلي چې په دغه ځای کې د ټینګ امنیت باوجود برید شوی. په مقالې کې په 2009 کال کې په فوزي هډ کوارټر GHQ برید په اړه راغلي چې د پنجاب CID له مخکې نه د برید خبرداري ورکړې وو. دا ټولې خبرې ښایي چې د استخباراتي معلوماتو راغونډولو او بیا متعلقه ادارو ته په وخت خبرداري ورکول د ستاینې وړ خبره ده. خو د ورسپانې په خبره د دې باوجود ترهګر په خپلو بریدونو کې کامیاب شوي چې پکې عام خلک وژل کیږي. ورسپان لیکي چې د واګا په پوله د برید وروسته د پنجاب حکومت له پکار واچې یو غونډه را بللې وي چې پکې د ټولو متعلقه ادارو مشران شامل وي خو د پنجاب وزیر اعلی داسې ونه کړل. ورسپان لیکي چې د حکومت یو بل ناکامي دا ده چې تر اوسه پورې د ترهګرۍ پر ضد اداره نکټا نه ده فعاله کړې. د ورسپانه په خبره د دې لوجه د ترهګری پر ضد روان جنگ کې د حکومت صلاحیت به اثر شوه دي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم او فوزی ادارې ترمنځ تاو تاریخوالی لوجه دغه اداره نه فعال شوه. ورسپانه لیکي چې په فوزی عملیاتو کې لاسته راوړنی پر ځای ساتل هل ممکن کېدی شي کله چې سم انتظامی اقتصادي او سیاسي ګامونه پورته کړل شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
او سمرزو گلاست دی محل د خبرونو لنډیز لپاره زکه چې په پیښور کې درینی مې او په کابل کې 3 بجې شوې.
د پاکستان د بارانو چار وزارت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په دوه ورځني سفر د اسلام آباد دوره کوي. دا خبره د پاکستان د بارانو چارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. تسلیم اسلم جا تکړه چې په دې روسو کې د پاکستان د لوړ پورو چارواکو د افغانستان سفرونه کړي او دا خبره ښکاره کوي چې پاکستان د جمهوریت افغانستان ملاتړ دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په سپتمبر میاشت کې د سوګن پروتوکول وروسته د نوموړي پاکستان ته د لومړي رسمي سفر دی. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن د شمالي وزیرستان د کډوالو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې سلور کډوال او نه پولیس والا جوړبل شوی دي. دا تاوتریخوالی په منو په سپورتس کمپلیکس کې د کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو پر وخت رامنځته شوی. په سواد په کمبرخیل سیم په کمبر سیمه کې پرون شپه وسلوالو طالبانو د پاکستان پیپلز ګوند یو مقامی مشر فضل حیات چټان وژلی دی. د خبر پختونخوا په کرک ضلع کې د وزیرو خټکو مروتو بنوڅو قبیلو د مشرانو یو لوی جرګه د جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو لپاره د یو ځانګړي صوبي غوښتنه کړې ده. د دغه جرګې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک تیز تر زر خپل سیمو ته ستانه کړل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپې عملیات بیا پیل کړي او په دې برخه کې یو لړ هغه پابندیانې لرې کوي چې په تیر حکومت کې پرې لګولې وي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی تیر ورځ مشال اړتوبې چې د شپې عملیات خپل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر سره کیږي. د سارک د غړو هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان ښار د چمتووالي په لړ کې نږدې په څلوریشتو پروژو کار پیلېږي. د امریکا مرکزی کمانډ وایي د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د روانې میاشتې د 10 نیټې راهیسې په شام کې 14 هوایي حملې کړې دي. او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا سکرتر وایي تهران په ځینو معاملو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د خطونو جواب ورکړی دی.
نو خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو واورید ویاند و ګولایز او سمرزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آج ورسپان خپل اداریا د تیر نه په ورس په اسلام آباد کې شوی په ډونر کانفرنس لیکل دا اداریا لیکي چې کانفرنس نو ورستو جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی دی چې نړیوال مرستندوی ادارې او ملکونه به پاکستان ته د متاثرینو بحالۍ لپاره 10 کروڑ ډالر ورکوي. اداریا لیکي چې د دې خبرې نه انکار ممکن نه دی چې 1900 نه را پدې خو پاکستان د مشکلاتو سره مخ دی او د مشکلاتو په نتیجه کې نه صرف زمنګ صنعتي او کاروباري حالې ځلې متاثر شوی دی بلکې غیر ملکی سرمایه کاری هم متاثر شوی ده. او په تیره خیبر پختونخوا صوبه کې صورتحال د ټولو زیات خراب دی. نه صرف دلته صنعتي او کاروباري هلې ځلې متاثره شوې بلکې د بیروزګارۍ په شرح کې هم ډېره اضافه وشوه او خلکو خپل سرمایه نورو سیمو ته منتقل کړه. ادارې لیکي چې حکومت د خپل وسایلو یوه غټه برخه د امن او امان صورتحال په ښه کولو خرج کړه. د پاکستان په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره لوبونکي کردار وروستو د نړیوالې ورورولۍ او مرستندوی ادارو دا ذمهواري جوړیږي چې د پاکستان سره مرسته وکړي او متاثرینو بحالۍ لپاره حکومت چې کم د 2.5 ارب ډالر غوښتنه کړې ده نو هغه دی ورته ورکړي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د تیر نه په ورس په خیرپور کې شوی اکسیډنٹ لیکلی ده. اداریا لیکي چې خیرپور کې په ټریټری بای پاس د ټرک او بس جنگېدو له وجې 950 کسان مړه او شل جوړبل شول چې پکې د زیاتره خلکو تعلق د خیبر پختونخوا د سواد ضلع سره وو. اداریا لیکي چې په ملک کې دا قسمه حادثې هر ورځ کیږي او د دې مخنیوي لپاره ضروری ده چې نه صرف سړکونه د نړیوال معیار مطابق کړی شي بلکې په گاډو کې د ورلو د حفاظت لپاره اوچت کړی شوی ګامونو د سختۍ سره چیکینګ وکړي شي او کمو گاډو کې چې سمسله وي نو سورلو په وړو د پرې بندیز ولګولې شي. د ټریفیک په قانون د سختۍ سره عمل درآمد وکړي شي او د سړکونو حفاظتي قوانینو د په لوی پیمانه تشهیر وکړي شي او د پنساب کې هم شامل کړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعات او حواله تعلیم وزیر مشتاق غنی ویل دي چې پېښور یونیورسيټي کې به زر کلین اپ اپریشن شروع کړي شي او کدي دوران د کم طالب علم یا یونیورسيټي عملی سره وسله برآمد کړي شو نو د یونیورسيټي نه به فارغ ولې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ځینې رسنۍ لکه کوارتس انډیا وپاڼه وایي چې د هند په اړه د پاکستانیانو په ذهنونو کې ښه بدلون راغلی دی او د هند د هغه هیواد شاوخوا 30% خلک نظر لري چې د هند او پاکستان ترمنځ د جنګ امکان نه ویني. حتی د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو د مخنیوي دفتر وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ختمولو هڅې ناکامه شوې دي. پر دې موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسی اجمل اورو.
د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي دي او دواړه هیوادونه پر یو بل د ډسو تورونه پوری کوي. بل خاطره میاشت د پاکستان په خاص د ملګرو ملتونو د پوځي مبصرینو یوې ډلې هم د سیالکوټ سره نږدې د سرحدي سیمو دوره وکړه او د کنټرول په کرخه د حالاتو جاج یې واغست. د هند یوې خبري ادارې کوارتس انډیا هم پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د جارحیت او د تورونو د نه ختمیدونکو حالاتو باوجود هم په اوسط ډول د پاکستانیانو په ذهنونو کې د هند په حواله یو ښه بدلون راغلی دی. مقاله د تیرو خوښه ډیر شو کالونو حالاتو پرتله کولو سره لیکي سوچند پاکستانیان د هند په اړه داسې تمه لري چې اټمي وسله به وکاروي او زیاتره دا غواړي چې د کشمیر معاملې دی بغیر د جګړې هوار شي. د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ د امکان په اړه د پاکستان د یوې سیډنیسې ادارې ګیلپ پاکستان د رپورت تر مخه په 2014 کال کې 44% پاکستانیان داسې فکر لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ زیات امکان دی. 55% فکر لري چې تر سهاده ممکنه ده او 10% بیا وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ هیڅ امکان نشته. د کشمیر مسلې د هواریدو په اړه بیا په 2014 کال کې یو کم 55% خلک وایي چې د ملګرو ملتونو په ذریعه دې حل کړل شي. 23% نظر لري چې له هند سره دې د مذاکراتو له لارې هوار کړل شي او بیا 14% په دې فکر دي چې له هند سره دې د کشمیر د مسلې په سر جګړه وکړل شي. مقاله لیکي که څه هم وزیر اعظم نواز شریف ته به د هند دورې لپاره زیات ملاتړ ترلاسه وو، خو پاکستانیانو ته اوس هم دا واضحه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر معامله تر ټولو لویه مسله ده. خو ځینې بیا دا یقین هم لري چې د پاکستان لخوا د دې مسلې په نړیواله کچه پورته کولو لاره خپلولو سره حالات نشي سمېدلی. بلخوا د نشه یي توکو لپاره د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې د تیر کال په نسبت سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% زیات شوی دی. په هیواد کې د کوکنارو د کرکیلې د زیاتېدو په اړه دا نوی رپورت د شروع پر ورځ په کابل کې خپور شو. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې سرپرست وزیر دین محمد مبارز راشدی د نوي رپورت د خپرېدو سره ویل په روان کال کې تر اوسه د افیون پیداوار 2,40,000 اکړه ته رسیدلی دی. ټایمز رسپانه هم په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې ملګرو ملتونو د ادارې د کوکنارو په اړه د سروې به د اغو نړیوالو ادارو لپاره د پریشانۍ خبره وي، چا چې د 1400 کالونو نه د زیاتې مودې لپاره د جګړې پر مهال د کوکنارو د لمین سړولو په لړ کې په میلیونونو ډالرې لګولې دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو مشر خبریالانو ته د دې رپورت د خپرولو نه وړاندې ویلي وو د سروې د شمیرو نه داسې ښکاري چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ختمولو په لړ کې هڅې ناکامه شي. خدا سي هلي هم شته چې نوي حکومت لخوا د نشي توکو د ختمولو په لړ کې بحثه کامیاب شي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویل دي چې 89% د کوکنارو کښت د افغانستان په 9 ولایتونو کې شوې دي چې پکې تر ټولو زیات پیداوار په هلمند ولایت کې دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپې عملیات له سره پیلوي او په دې ترڅ کې هغه محدودیتونه لري کوي چې په تیر حکومت کې عملي شوي ول. د وزارت چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې ډول عملیاتو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو کار کوي. تفصیل احمد اجملند راکوي.
حامد کرزی په مشرۍ په تیر حکومت کې د عامو افغانانو یو لړ اعتراضونه د دې سبب شول چې افغان حکومت د شپې لخوا پر عملیاتو یو لړ محدودیتونه ولګوي، خو وست دفاع وزارت وایي دا ډول عملیات له سره پیلوي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دا ډول عملیاتو لپاره پر یو کړنلاره کار کوي چې په راتلونکي کې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړنلارې په برسټ تر سره شي. خو د نوموړي پوینه اوس هم د عملیات روان دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دا ډول عملیاتو لپاره پر یو کړنلاره کار کوي چې په راتلونکي کې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړنلارې په برسټ تر سره شي خو د نوموړي پوینه اوس هم د عملیات روان دي.
خغلی زمی وای دا مهال زموږ لومړیتوب ته په پام چې د ولسی خلکو خوندیتوب دی موږ دې عملیاتو ته دوام ورکو. تبن کله چې کړنلاره یا میکانیزم جوړ شي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرې کار کوي وروسته به موږ د همدې کړنلارې پر بنسټ خپل عملیات تنظیم کړو. ښاغلی عظیمي وویل چې د شپې لخوا دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او له بهرنیو ځواکونو سره ګډ نه دي. خو نوموړي یادونه وکړه چې د اړتیا پر مهال د بهرنیو ځواکونو له هوایي ملاتړ او استخباراتي معلوماتو ګټه اخلي. د شپې لخوا په عملیاتو کې د ولسي مرګ ژوبلو د اندېښنې په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وویل د نورو پوځي عملیاتو په مقایسه د شپې لخوا عملیات د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې لپاره ډیر خوندي وي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپو اسدالله ولولجي وایي چې د شپې لخوا عملیات اصلا په یو مخ نه و بند شوي بلکې له یو لړ محدودیتونو سره یې دوام درلود. نوموړي د دې ډول عملیاتو د موثریت په اړه ازادي راډیو ته وویل د شپې د عملیاتو ګټه دا ده چې د خلکو تګ راتګ نه وي په دې خاطر د عملیات نه افشا کیږي او نه ولسی خلکو ته پکې زیان اوړي. بل خبره دا ده چې دا مهال د افغانستان ځانګړي امنیتي ځواکونه چې د دفاع وزارت پولیسو او نورو امنیتي ادارو په چوکاټ کې دي د شپې د لید او مخابرو او په نورو پرمختللو وسیلو سنبال دي. نو دا ډول عملیات د افغانستان په څیر چریکی جګړو کې تر ټولو بریالي عملیات وي. د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې د شپې لخوا د عملیاتو د بیا پایل خبره کوي چې په دې ورستیو کې په خارونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا ځان وژون کې بریدونه او چاودنې زیاتی شوي. د څارونکو په باور کې د شپې لخوا عملیات په غور او دقت خپل افغان امنیتي ځواکونه ترسره کړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ورته یو عملیاتي کړنلار جوړ کړي نو خې تر ډیره افغان امنیتي ځواکونه ته د مخالف وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې د مرستې لاس ورکړي.
د اجملن رپورت موبره د وسلوالو د ننګرهار د هسکې مینې یا د بالا ولسوالۍ څلور وشت خونځي تړلې دي. چارواکي وایي وسلوالو ګواښ کړی دی چې د غوښتنو ترمنلو پورې به خونځي خلاصېدو ته پرې نږدي. زده کوونکي وایي دوی غواړي چې زده کړې پر مخ یوسي خو د دې بندیز له کبله یې نشي کولی. چارواکي وایي هڅه کوي چې مکتبونه خلاص کړي. باز محمد عابد حال راکوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي بیان محمد اسب شینواری د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د تیرو دری ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ اړوند ټول خونځي وسلوالو طالبانو تړلي او ګواښ کړی چې تر هغې به یې پرانیستو ته اجازه ورنه کړي سو پورې چې مطالبې ونه منل شي. دی وایي
څلرش بابا خونځي د دولت مخالفو ځواکونو له لورې له تیرو دری ورځو راهیسې تړل شوي دي. د دولت مخالفو کونو د سیمې قومي مشرانو د غراز الته سیمه کې د پوهنې ریاست اسادو ته ویلي چې دوی ځنې غوښتنې لري که غوښتنې په پام کې ونیول شي مکتبونه به همدغسې تړلې پاتې شي.
دا چې وسلوال طالبان له دولت نه سمه طالبې لري په دې اړه محمد اسب شینواری وویل
دوی د ځنو بندیانو د خوشي کولو همدغه رنګه هغه لارې چې پخوا په دوی تګ راتګ کوو اوس د پولیسو یا امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوي د هغې د بیرته پرانیستلو او همدارنګه د دوی د نفوس په ساحه کې د روغتیایي مرکزونو دپاره د درملو او نورو طبي سامانالاتو د ورلیږدولو غوښتنې کړې دي.
د سیمې یو تن زده کوونکی له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړې دروازې پر مخ پرانیزي.
زما نوم حضرت عمر دی. زمونږ د طالبانو نه دا درخواست چې دا زمونږ د مکتبونو څه ګناه ده. امنیتي ملي کې کس نیول شوی د دوی خو بیر خپل د دولت سره مشکل دی. پرېږدي موږ خپلې زده کړې وکړو او به راتلونکي افغانستان ته خدمت وکړو.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د درېیم کال محصل چې یادی ولسوالۍ سره تعلق لري له وسلوالو طالبانو غواړي چې د خپلو مطالبو په خاطر دی د علم دروازې بندې ونه ساتي.
معرف اداره چې دا یو بېطرفه اداره ده سیاسي مخالفتونه د دې په واسطه نه حلېږي چې ستونزې دی وتړل شي او هغه خپل سیاسي قوت چې دوی غواړي خلکو ته ښکاره کړي نو هغه د نورې لارې شته د دوی لپاره.
په هسکې مینې ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست اړوند دویش باب خزینه او نارینه ښوونځي یو دینی مدرسه او یو دارالمعلمین شتون لري. د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو غوښتنې د پوهنې ریاست پورې هیڅ تړاو نه لري او د دغه ریاست د مشرتابه له صلاحیت نه لوړې دي. خود دې په خاطر چې درسي بهیر لټکني حالت نه راوباسي وی ولایتي اداري او د پوهنې ریاست ته د وسلوالو طالبانو مطالبې رسولي او تم سرګندوي چې د حل یو لار ورته راوباسي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش په لنډو صفو 2013 دیار لزرا 1500 15,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیز خپرونې روښانه مستقبل. په دغه خپرونه کې دا ځل په امریکا کې د لوړو زده کړو په اړه درته معلومات درکو. تاسو په خپرونه کې دا معلومات هم واورئ چې په امریکا کې کم ډول سکالرشپونه یا بورسونه موجود دي او د دغه بورسونو یا د سکالرشپونو ترلاسه کولو لپاره ځوانان یا زده کوونکي څه کولای شي. په دې اړه باندې مون له ځنو بورس اخیستونکو ځوانانو سره هم په خپرونه کې خبرې کړې دي. د خپرونه جوړونکي دی منور شاه.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. سیړونکو وايي کوم قام چې په تعلیم کې پرمختګ وکړي هغه بیا د ژوند په هر برخه کې پرمخ روان وي. پرمختللي هوادونو ته په کتو سره دا خبره عملا هم ثابتېږي چې خپل هر وګړي ته د تعلیم رڼا ورکوي او دغه نوې کول بیا په وطن بوج نه وي بلکې د پرمختګ لپاره د خپل وطن مټي جوړ شي. د پښتنو زیاتره مشکلات هم له دې وجه دي چې دلته د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي او ګڼ شمیر ځوانان د تعلیم نه به برخې پاتې کیږي. دا راز بیا د وطن په پرمختګ کې د برخې اچولو جوګه نه وي. خو په یوویشتمه پیړۍ کې اوس که یو تن همت کوي نو د تعلیم رڼا د نړۍ د هر ګوټنا ترلاسه کولی شي. دې لړکې د دنیا یو شمیر هیوادونه پښتنو ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي خو په دې کې امریکایي ادارې تر بل هر هیواد نه وړاندې دي چې هر کال ګڼ شمیر ځوانانو ته د مفت یا وړیا تعلیم موقع ورکوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې هغه ځوانانو سره خبرې کوو چې په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره سکالر شپ یا وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوې دي. د بلوچستان لورلای ضلع سره تعلق لرونکي خانداد خان وای
ما اوس ان ای ڈی یونیورسيټي کراچي زا الکتریکل انجینرینګ کې بیچلر ډیگری وکړه. د 4 ایئر ډیگری نن سبا ز فل رائټ سکالرشپ لپاره سلیکټ شوم 2015 سال لپاره. نو ان شاء الله په اگست یا په جون جولای میاشت کې به زه امریکا د فل رائټ سکالرشپ په الکتریکل انجینرینګ ماستر پروګرام کې به زه.
نوموړی خپل تعلیمی سفر کې یو شمیر نور لاسته راوړنې هم لري.
ما دورې ډیسټریکټ لورلای ضلع لورلای کې د ریټای تعلیم سٹارټ کړو. ایف جی سکول لورلای کې هم بیا ما د بلوچستان ریزیډنشل کالج لورلای د بلوچستان یو ډېر نامور اداره ده. دا غا انټری ټیسټ لپاره ما اپلای کړی او پاره کې زګر بلوچستان کې تر راغم. نو 7th کلاس کې ما دورې ایډمیشن وسو. دا هغه کې ساينس ګروپ ما میټریک کې اخستو. نو ساينس ګروپ میټریک کې په ګډ بلوچستان کې ما 2nd پوزیشن وو د کوټا بورډ په ایگزام کې. بیا ما د میټریک بعد ما شو کو چې زه انجینرینګ ته ولاړ شم. پری انجینرینګ ګروپ کې داخله واخله او ری بیاسي لورلای کې بیا د بلوچستان بورډ د 2nd ایئر په ایگزام کې په ګډ بلوچستان کې پری انجینرینګ ګروپ کې ما 1st پوزیشن وو. بیا دا هغه بعد هایر ایجوکیشن کمیشن په سکالرشپ باندې ز ان ای ڈی کراچی یونیورسيټي کې سلیکټ شوم الکتریکل انجینرینګ په شوبه کې.
خانداد خان وای د خپل مهنت او همت د لارې وړاندې هم یو وار امریکا ته د لندمحاله زده کړو لپاره تللی وو.
الکتریکل انجینرینګ په شوبه کې دا غا 2nd ایئر ما د یونایټډ سٹیټ ایجوکیشن فاونډیشن ان پاکستان دا غو سکالرشپ او ګلوبل یو گریډ ایکسچینج پروګرام دا غا په تیر ځل لاړم امریکا ته یونیورسيټي فائدہ هو کې ما یو سیمسټر تیر کو. لاغا ز بیا ز اوس په 2014 کې ان ای ڈی یونیورسيټي نه فارغ اوسم. په دا کې ما د کوروانیان ماچ کمپټیشنو دا غو ما سره ډیر همت کړی په اگر ما کیریئر کې د 7th واخې دا ما ته انجینرینګ کمپلیټ دو فورې د کم سی بی ار سی ټیچرانو کله ان ای ڈی ټیچرانو دا ګډ ما سره همت کړی. ما مور فلار دوی خودونه فاینانشلی نه ولو سترونګ په ما باندې غټي دارو کې لیکن ما همیشه کم کلاس کې فرست پوزیشن سیکنډ پوزیشن ما اخته نو سکالرشپ ان مزه تاخته په هغه باندې ما دا اگر ایجوکیشن سسټین کو.
نوموړې د فول برایت نومې امریکایي سکالرشپ یا وظیفې په حق لوي.
دا فول برایت یو د دنیا ډېر پرستیجیس ډېر اهمیت افته سکالرشپ دی. دا پاکستان نه بلکې دنیا 46 مالک ازا کسان نه خو پردا باندې ډېر غټ کمپټیشن دی. دنیا تر ګورډ زیات کمپټیشن دا سکالرشپ باندې. په دا کې تر ګورډ مې شې یو خو تا 4 ایئر ډیګری بسا کمپلیټ دی. دا غا چې تا 4 ایئر 7th سیمسټر یا 8th سیمسټر کې یا فائنل ایئر کې هغه به اور سب اچھا اکیڈمک کیریئر یا سب ویسا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی نا سوشل ایکٹیویٹیز کے ابل دارنگا سی اے استا کار کری معاشرہ فائدہ سے بھی آگا بسا کیریئر اسٹرانگ اس اکیڈمک کیریئر بس اسٹرانگ جی اور تر آگے بل کم خل ڈیر یو ٹیسٹ میں ویری گیا گیا یو پری ریکوزٹ تھی یو ضرورت تھی جی آر ای دفاع یا دا فل رائٹ اسکالرشپ دفاع اپلائی کیا دو گا آگا دا جی آر ای ایگزام گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن
د دې وظیفې ترلاسه کولو لپاره یې څه ډول تیاری کړې وه؟ خانداد خان په دې پوښتنه وویل.
تیاری ما خپل کور کې وکړه، تقریبا ما یو میاشت تیاری وکړه. ما هغه ټیسټ مو ورکړو، هغه مو کلیر کړو، بیا مو خپل کوم سی اپلیکیشن ولو یونایټیډ سټیټ ایجوکیشن فاونډیشن پر ویب سایټ باندې دوی څه کوم اناؤنس کړو پروګرام په فبروري کې، نو هغه ما ډاونلوډ کړو، هغه ما کمپلیټ کړو. نه لګو د پاکستان څخه ډېر کسان تقریبا په زراو کې کسان اپلای کړي وو، په هغه کې دوی 380 کسان شارٹ لسٹڈ انٹرویو دا پارا. انٹرویو ان ماہ ستمبر میں سی کیوس والا پاوے کی سات جنرل انٹرویو، جنرل کوشچن ہم کی جی، اکیڈمک کیریئر ہم کر جی، دے رہے ہو ڈائیورس قسم انٹرویو پا. انٹرویو کی بیا دو 380 کسان کم شارٹ لسٹ ہو، اگر نے 100 کسان سلیکٹڈ ہو سیا کی یوزم یہ
نوموړی وای. د خپلو تعلیمی اسنادو ترڅنګ دوه نورې خبرې هم په درخواست کې واضح کول وی چې د دې سکالرشپ په ترلاسه کولو کې بنیادی کردار لري.
یو پرسنل سٹیٹمنٹ ہی اور یہ بھی اسٹڈی آبجیکٹیو پرسنل ہے. پرسنل سٹیٹمنٹ کی تقبل زندگی بیان کے اور مختصر سے فیوچر پلانز دی آگا بتا بھائی لائف کی تاسنگ سروائیو کرے دا بس تقبل پرسنل سٹیٹمنٹ کی گرد لکھے مطلب تقبل اچھا ہے آگا بتا گرد تو لکھے فیوچر اسٹڈی آبجیکٹیو کی دائی سی بھائی تا امریکہ تا ولی اپلائی کرے تا کم فیلڈ کی تا اپلائی کرے اس ماں الیکٹریکل انجینئرنگ کی اپلائی کرے ہوا نو آگا دوی گوری تا امریکہ تا دے کم فیلڈ کی دے ولی تا اپلائی کے اور امریکہ کی کم دا سی یونیک شائی دی جاگہ دا تا وہ اب سے پاکستان ترا سے پاکستان تا فائدہ ہو رہا سے ما الیکٹریکل انجینئرنگ ہو پا الیکٹریکل انجینئرنگ کی مور با گریڈ سٹیشن اس چیل سیزر بجلی علاقوں تا دی دا مور دا پاکستان صورتحال مور دا گریڈ سٹیشنان گو دیر خن دی نو پدا کی ما خپل سٹڈی آبجیکٹیو ورکو چی ولی دا امریکہ گریڈ سٹیشنان خدی التا فال سی کم دا بجلی لائنو باندی کم اکوپمنٹ باندې راځي کم دې موږ پاکستان کې ډېر دي لو شیډینګ مسئلے دي اور امریکا کې ولې هغه نشته هغه م سره ریلیټ کولو اور دا مول کې چې امریکا کې ما کم ایجوکیشن به په گریډ ٹرانسمیشن لائن کې هغه به پاکستان ته څنګه فائدہ ورکړي.
خاندار خان وایي که یوې خواته د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سهولتونه کم دي، نو بلې خواته ځینې خلک تعلیم ته ډېره توجه هم نه ورکوي، بلکې کوم خلک که وس لري په هغو کې هم ځینې داسې شته چې د بچو په تعلیم پیسه خرچ کول ډېر نه خوښوي او دا فکر کوي چې که دغه پیسه په کاروبار او یا جایداد لګوي نو بچو ته به یې ګټه وي، خو دا سمه نه ده. نوموړی ځوانانو ته خپل پیغام کې وایي
زندگی یو داسې باغ نه دی چې ته په هغه کې ګرځې. زندگی یو د مسلسل محنت ځای دی. کېدای شي ته ډېر ناکامۍ نه د هغه بعد انسان مخ ته ولاړ شي، بیا یو شی دی حاصل کړي. ما خپل دا دی زه په کالج نه 82 نه یو سمیسټر کې راوستم، ولې ما پلار فیس نه جمع کړی، هغه تر دونه پیسې نه وې چې دا ما د کالج فیس جمع کړی وي. نو زه راوستم، زه یو هفته پورې کور بار کالج نه لګوم، زه کور کوم پلار ته مال ما فیس دول بچے ما سر پیسے نسته، بیا ځن ما یو هم سایه او هغه نه پیسې اخیستې. نو خر هغه پیسې چې بیا ځل پوزیشن واخ سوري کوم ټیسټ بیا ما یو یل ما فیس را معاف کړو. نو هغه باندې مطلب ما سټرګل وکړ، لا من کو سټرګل بکې. انسان هر ځوان ته پکار دی چې نن سبا حالات دومره حوصله افزانی دي، موږ د خلکو د پاره مطلب جاب زیادہ شان یا اکنامک کنڈیشن دون خرنی دی، لیکن مطلب ہمت بنا سٹرگل کم ان کو ان شاء اللہ کم مر خواب یا کم سے مر ٹارگیٹ آگا مر اچیو کوئی.
خانداد خان په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره فول برایت نومې وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کړي او په دې یقین دی چې څوک هم د خپل نیک مقصد لپاره همت کوي لازمی بریالی کیږي. په امریکا کې د فول برایت نه علاوه د مفت تعلیم نور هم ګڼ شمېر موقع شته. په هغه کې د بریالي شوی یو تن خبرې به هم اوري د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یعنی سکالرشپونو په اړه تفصیل درکوو. د بلوچستان سره تعلق لرونکي حبیب الله د خپل تعلیمي پس منظر په اړه وایي.
ما دا ټیم بی ایس سی انرس کړی دی لسین د اګریکلچر انډستری تندوجام څخه. نو دا هغه مخه ما ایف ایس سی کومه ما خپل ډیسټریکټ کې نه کړی، ما بډر اغاز خان پنجاب کې کړی دی. او هغه مخ کې چې کوم میټر کړي وو ما خپل ډیسټریکټ کړي وو لورلای کی او په لورلای کی لا کلی یو کلی دی ور کلی لا کلی شبوزي د خدمات تعلق دی.
نو موړی وای وړاندې هم یو وار د لند مهاله د کړو لپاره امریکا ته تللې وو او هغه وخت یې دا فیصله کړې و چې د اعلی تعلیم لپاره به هم دغه هیواد ته ځي.
زه ستاسو د ډایرکټ راغلی یم اسلام آباد کوم د جیاری تیاری کوله جیاری انټرنیشنل هغه د یو ایس کې چې کوم یونیورسيټي دی هغه لپاره خامخا غواړي. نو هغه او د ټوفل یا د آیلتس تیاری مې کوله اسلام آباد کې. نو د کنسي اوس ما سکالرشپ سعودي دا د پاکستان چې کوم اخبارات دي یا ډان یا د جنگ چې کوم مین اخبارات په دې کې دا اډورټایزو. نو زه خپل هم په خبرو خو ما ته یو ملګری کال کړی نو دا هغه په توسط سره زه په خبر شوم د دې سکالرشپ ته اپلای وکړم او اخر کې زه سلیکټ شوم.
د وظیفه ترلاسه کولو کې څنګه کامیاب شو حبیب الله وای؟
زما په خیال باندې زما چې کوم جی آر سکور او اوس کوم الکان سلیکټ شوی دی په هغه کې زما جی آر سکور هم خو او بل زما چې کوم نور اکیډمیک کیریئر دی زه اکسترا کریکولر اکټیویټیز کوم ډېر اکټیو پاتې شوم. هم سپورټس کې مطلب لکه ډېر ما یوت کانفرنسز اٹینډ کړی وو زما مطلب لکه دا پوزیټیو دا زما اډوانټیجز وو. او زما چې کوم نه په ڈی سی په آخري فائنل ډیگری چې کوم زما په خپل ډپارټمنټ سیکنډ پوزیشن وو ما 3.90 جی پی اخستی والا که زما نور ټول بیکګراوند چې کوم وو اکیډمیک کو کریکولر بیکګراوند هغه ښه زبردست وو.
نو مولی نو مو پختل چې امریکا کې د اعلی تعلیم مقطر لاس کول ګران دی او کڅنګه
ګران خود دی خو لکه مهنت وای ته مهنت باندې هر کیږي هر سکیږي. زه خپل ډیر لکه شپږ میاشتې زه دیخي جاری تیاری ته کې نستلې او ما د ال تیاری ته ګران دی خو بالکل کیږي. اس مطلب دا چې نه دی لکه زمون کم سټوډنټس کم یزمون ملګری کم یاد سمرا یریګ دین دومره ګران نه دی په مهنت او مستقل مهنت باندې هر سکیږي.
د امریکایي سکالرشپ تر لاسه کولو لپاره د تیاری په حق لا حبیب الله وای
د دې لپاره اول وار د بوکس کم سلیکشن دی مطلب کم سی د پریپریشن لپاره ریسورسز دي کنه ته باغه خه په عقل مندي باندې بداغه سلیکشن کې دا د دې لپاره ډیر شی کتابونه دي او ډیر شی ماټریال انټرنیټ باندې هم شته. یو بل د دې لپاره ټیک خبر او کل د دې لپاره واقعي خپل ټیک راځي هغه نه انګلیش والا ته نه ورځي هغه خاص کار دی یاري د پریپریشن لپاره هغه هم په فلش کار دا کوم واړه واړه کار دی هغه دکانونو کې ملایوي کم سټیشنری دی او په انټرنیټ باندې آنلاین هم شته. نو ما خپل هغه نه تیاری کړی ما زوی ملګری هغه سره د فلش کار زم راته او ما خپل زیاتره تیاری انټرنیټ نه کړی او په انټرنیټ باندې د یاري خپل کار ملایوي هغه وکابلري دا د یاري لپاره هر څه لپاره ما هغه نه تیاری کړی هم د یاري لپاره.
حبیب الله زیاتوی که ځوانان بیدار ووسی نو په بهر نړۍ او په خاص توګه امریکا کې د پښتنو ځوانانو لپاره د تعلیم ډېر مقیدی
موقع ډېر دي او زمونږ د علاقې خلک کوم یاغه بيخي نه دي په خبر بيخي لکه زه خپل چې دلته اسلام آباد تر سم زدا سیم لکه زه دنیا وو نو زه کله ته لاس سمال ته زمونږ په کلی کې نتورک کار نه کی موبایل کار نه کی بجلی نشته نو په هیڅ باندې څوک نه خبر. زما په خیال باندې دا مې کوم چې لغه ریډیو چینلز دی یا ټي وي چینلز دی دا غو په توګه هغه باید چې د دوه خلکو خیال وساتي مطلب کوم اپورتونټیز کوم دی کیریئر کونسلینګ سیمینارز باید فار سکول کې زمونږ په کمیونټي کې وسی نو د دوه په ذریعہ باندې به خلک خبريږي نور خدای سي بل ذریعہ نشته.
نو موړی وای چې د مخ کې تلو لپاره نوی کول کې هم جذبه پکار ده.
ما خپل چې کوم ځای ټایم را تر کړی دي زمونږ د علاقې کوم ځوانان یا کوم سټوډنټس دي هغه خپل هم مطلب لکه هغه موټیویټیډ نه دي هم موټیویشن په دوی کې نشته. ما خپل کوم کلاسلو چې کوم دي هغه د ټایم اهمیت مطلب لکه ټایم دومره قدرمن نه ګڼي د ټایم هیڅ اهمیت هم نه ور سره لکه موټیویشن نشته په کې دا هغه لپاره چې کوم زمونږ په کمیونټي کې دي هغه د انسپیریشن کریکٹر سی کم دی هغه ډیر کم دی هغه له مطلب بار ته نه دی وتی لټول د خپل په وخت کې او سی ګټول نه کوي اسی نه کوي بالکل.
حبیب الله ځوان کولتا س پیغام ورکوي
زه دا وایم چې څوک همت پوتی څوک د وخت قدر وکي او تر هغه به ان شاء الله مختزي او باید زموږ د پښتنې سیمې هر ځوان تعلیم ته توجه وکړي زموږ په سیمه کې نور هر شی شته نور هر شی زخه مالامال د سیر تعلیم نشته نو تعلیم بغیر موږ پر مخ باندې هم نه تللای تعلیم واحد از مر حل دی دا مر د مسلې واحد حل تعلیم دی مر بالا تعلیم کو پر مخ وزو له دنیا تر بسیالی کو د تعلیم په میدان کې.
حبیب الله په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه تر لاسه کړې چې هلته هر ډول لګښتونه به امریکایي حکومت ورکوي. دی وای که پښتنو ځوانانو کې د مخ کې تللو جذبه بیدار وي نو په هر ازمیخ کې د بریالي کېدلو صلاحیتونه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش